ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر له تازه څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده. نن پنجشنبه د زمري اسد میاشتې 14مه د اګست میاشتې 16مه. چارواکی وی په کابل کې د سبانی مشورې تلوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیان وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله شوې ده. چارواکی وی په کابل کې د سبانی مشورې تلوی جرګې لپاره چمتووالی ډیر ښه روان دی. د دې جرګې د اماړي کو د کمیټې وغړي غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل رابلل سوی ډیر ملمانه تر رسیدلی او پات نور به تر نن ماښامه راو رسیږي.
د جرګې چمتووالی تر دې مهاله ډیر ښه روان دی. ډیرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تیرې مشورې تلوی جرګې د سولې لپاره و هغه رسیدلی دي. دا د سولې مشورې تلوی جرګې ده. د سولې نقشه چې جوړیږي د لارې نقشه هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي ځکه دلته د افغانانو اراده ډیره مهمه ده.
د مشورې لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتخاب هم سته چې 3.3 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي. خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورې لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی دی. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان وژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي راډیو ته وویل دغه کسان پرون مبشین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤولان وایي دغه ماین وسلولو طالبانو ویشی و خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوې سوچي څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ور باندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. د والی ویان عطاالله خورجاني ازادي راډیو ته وویل سمنوال سالم محمد شیرزی د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل شوی. د شغلي خورجاني په خبره د زندان پخوانی مدیر څننوالی ته معرفي شوی.
د مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو مبس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه وژل سول او نږدې 50 نورو ټپیان سول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. شغلی پومپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدې چې داسې وسي. امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسوده ترتیب کړې ده. په پام کې دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکنی پریکړه لیک له مخې د اکتوبر له 13مې راکم سي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سول. د حملې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلې، هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په داسل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو په کې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پرېکړه وبلله. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 115 ته ورسېد. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یوه محلي تلویزیون ته وویل شاوخوا 15,000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور ترید هم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یوه انبرخونه کې سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یوه ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته یې د وروستیو ولسمشرۍ انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یوه بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2,650 سرغړونې ثبت کړي دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په نیولسو څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي. او د ټینس لوبو اتل رافایل نادل چې لا هم له خپلې اتلولۍ دفاع کوي، د کورونا وبا له کبله د ټینس د 2020 میلادي کال په پرانیستو لوبو کې برخه نه اخلي. هغه د دغه سیالۍ پر مهال ویش انتقاد کړی او هغه یې وحشیانه جدول بللی دی. د پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې له ډېر فکر وروسته یې پرېکړه وکړه چې د امریکا په سږني پرانیستي یا US اوپن کې ګډون نه کوي. د ویلي د کورونا وایرس له کبله راغلی وضعیت پیچلی دی او د ده په ټکو لا هم دغه وایرس نه دی قابو سوی. اته بجې او 8 دقیقې سوې. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په زابل ولایت کې د یوازنی روغتون پر ستونزو او له دغه روغتونه پر شکایتونو هم راپور خبرو.
نن ډیر لسمه ورځ وو چې زما عملیات نن ټکان پر کوه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده، پر مریض باندې نه ګرځي.
په بل راپور کې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خلکو ته د ګټې وټې زمینه برابره کړې ده.
تقریبا 1,160 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی تم د کار زمينه مساعد کړي ده چې د میاشتې د 8,000 نه شروع تر 12,000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکو.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یوه ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکړې. دوه اونیز پروګرامونه په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ خپروو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورسید. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یوه څیړنیز مرکز سره په ځانګړي آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلي اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څیړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربان موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت د بشري حقونو او جوړ شوو بنسټونو ساتنه سره کرښې وي او زیات کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونی تړون د عملي کېدو ضمانت وکړي.
Breaching of course peace agreement that peace agreement will have to be
la taliban sara de sole hukle ta rasidal da se hukle che bayad nani wala tolanay malatal ta'id aw zamanat wakri malum na da che hukuma bana khumung bayad de mulkur milatuno amniyat shura aw nani wal mulkri de masala ke dakhil kro da haga sidi che de sole pa ala zmung papam ki
that we are looking.
لا خغلی اتمر سره مرکه کوونکې هم د هوور چړنیز مرکز لوړپوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار هم پاته شوی د مرکه کې له خغلی اتمر د امریکا د جګړې د اوګدېدو لامل وپختل شو او ورته ویل شول چې ولې امریکا له افغانستان وته ته بے صبر ده. خغلی اتمر په جواب کې یو شمیر سیاسي تیر وطن ته اشاره وکړه چې لمخې د پټکو جګړه اوګد شوې د داتیر وطن د طالبانو په خلایانه ته په ځانډ اقدام له افغانستانه بهر د ترهګرو په تنظیمونو ته نه پام په حکومت کې فساد او د سیمایي او نړیوال اجماع کمزورتیا یاد کړي. نو مولي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني جنګیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګری ډلې باید له افغانستانه ووځي. خبرو کې باید دا منعکس شي.
خاغلی اتمر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوالې په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري. خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګه نه قانونه یاده کړي او مخالفت یې ورسره ښودلی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې تړون ضمانت وکړي. د زابل یوازنی روغتون، البته دولتي روغتون، د امکاناتو د کموالي له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د زابل اوسیدونکي وایي چې په دې روغتون کې هیڅ ډول خدمات نه ورته وړاندې کیږي. صادق رښتینی راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې وزنی دولتي روختون دی، د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او ان ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایتي روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول سانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا که چې زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده، زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن ډیر لسمه ورځ وه چې زما عملیات نن ټکان پر کړه، ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي، له شپخانه دوا نه راکوي. ټول شان شپه شخصي کرا لیکي یو شی له شپخانه نه مرته نه راکوي. یا راغه مرا کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای، پسمانو پر چی مر کولای او پر هارونه ورصفه کولای.
حتی په ولایت روغتون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روغتون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسوي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روغتون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي، نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روغتون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای غنی اوای دوی لتیری دوه کلن رئیس حالی ځلی کوي چې ولایت روغتون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د شاغلی هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډیر احتمال شته چې یاد روغتون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشترک کړی دي د زابل ولایت روغتون لپاره، حتی د وی میست لپاره هم کې پات لکی. زبوسم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د 2 میاشتو رئیس ته په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نسی په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا چې زموږ ټول خدمات د عملیات خانه جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روغتون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل ژمنه کړي.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزه کوي هغه ان شاء الله موږ تلاش ترو چې هغه ورته آماده کړو. ولې په دې چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعض مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کړی چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک وغواړو یا مریض ته وایي سوار سوس موږ ته د جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر ته ژمنه کړې او رئیس صاحب د سیاتي امیر په کابل کې ده. انشاءالله دا تنظیموي چې دا تنظیم ستاسو سره به شریک کړو.
د زابل ولایت روغتون چې 22 بستر لري تیر کال ودانۍ په یو خونړی چاودنه کې په بشپړ توګه ویجاړ شوه چې اوس د لنډ وخت لپاره یوې بلې پخوانی ودانۍ ته انتقال شوی. د دغه 22 بسترې دولتي روغتون تر څنګ زابل 22 نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکي افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 150 فارمونه ست. د فارمونو خاوندان وایي چې په سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړې ده. اجمل آریان راپور جوړ کړی.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنې وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه و. اوس یې کب روزنې ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
پنځه جریبه د مایانو فارم لرو. ماشاءالله ښه دي، نتیجه یې ښه ده. تر اوسه پورې 14 میاشتې کېږي چې مایان مو راچولي دي فارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به یې داسې نیمه کیلو شاوت خوایي او موږ خو تر اوسه ترې راضي یاستو.
په کندوز کې د امو د کب روزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کب روزنې ښه نتیجه ورکړې او د کب روزنې په مرکزونو کې 200 یوولس سوه نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کړو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبانو هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د امو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 120 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندوز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندوز آب و هوا کب روزنې ته برابر ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 120 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار ازي بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې راړوو. ډیپلومات خپرونې په خپلې یوه لیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوې موافقه کې یو خونړۍ فرصت ګوري او د خنډ پیښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کیږي ځکه د بیلابیلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د داعش هغه جنګیالي چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څانګې سره ملګري سوي دي. د دوشنبې په ورځ داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړېږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د داعش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالي ځپل سوي خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ سوي دي خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروې کار روان دی. که څم پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروطه ډول بیرته پرانیستل سوي خو محصلان وایي چې دوی لیدلي چې ګڼ کسان دغه سپارښتنې نه رعایتوي. ډیوې نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینې تازه تایید کړي باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجې او میلاد ازادي راډیو ته وویل
صنفونه مخکې له چې درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې له چې پوهنتون ته داخل شو موږ خپل ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی موادو سره او کوم خاص ماشین چې دی ماسکونه حتمی دی چې باید مونږ استفاده کوو. اجتماعي او ټولنیز وطنونه باید مونږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسم کې ما داخل شوم، محصلین اکثرا مراعات نمی کردن.
ډیری محصلین نه رعایت کول، ماسکونه یې نه درلودل. خو ټولګي او ډیپارټمنټونو کې ښوونکو او کارکوونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماسک نه چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي هم په دوه ډلو جفتو او طاقو ویشلې چې نیم به د اونۍ یوه نیمایي کې نیم هم بل اونۍ کې
نیم هفته یک تعداد نه نیم هفته دګرا.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلېدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومې جعفری ازادي راډیو ته وویل
در صورت رعایت درست نکات بهداشتي
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي خو د دې ټکو په لیکولو لپاره باید جدي څارنه
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعت کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوي دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټي جوړې شوې دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطحه پراس کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پوهنتونو په سطحه هم موږ پانزوی تا وظیفه سپارلی دی چه هغوی باید کمیتی ولری او لرزانه و فعالیتون و سخد محاصلین و لسیمفون و سخد و دوی
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریا په خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل شو چې درې ورځې دوام کوي او شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. نجیب الله خیل او نور تفصیل.
په حکومتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینې پیل شوې. په وروستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په پوهنتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینې اخلي. د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2,500 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسن ګل اریوبی وایي
تقریبا 2,500 شاوخوا کې د شیخ زاید پوهنتون سهم ده. بته کېدلی چې د کانکور ملي ادارې پالیسۍ کې سل کم یا سل زیات دا تغییر راځي. مجموع کې ویلی شي چې 2,500 کسانو پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازموینې له ګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکي وسایلو شتون هم بند دی او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل له ځانه سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي چې دوی ازموینې لپاره خپل تیاری نیولی دی. د کانکور ازموینې دوه ګډونوال رحمت الله او کمال خوستی وایي
اوس مو داخله کړې ده د کانکور لپاره. کانکور صحنه ان شاء الله شفاف ده او موږ غواړو چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شو ان شاء الله.
خوشاله يم چې د کانکور په ازموینه کې مې ګډون کړی دی. ان شاء الله کانکور ته موږ پوره آماده یو. هیله مې دا ده چې د خپل خوښې پوهنځي ته لومړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشم.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازموینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوی مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولی تر 2-3 ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصو او په سمبولی په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولی په اخر کې به ان شاء الله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلانېږي او دوی به پر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې 600 نجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوی وه چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي، خو د کرونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله دا ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوی ولایت کې شوزو ته د بایسکل چلولو اجازه نه دا ورکول سوی. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونې ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوې د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوی ولایت سارنوال په مشهد کې د خځو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یو ورځ مخکې د خراسان رضوی د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روزبهانه ویلی وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی، په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. غلی دی وړاندې د خزینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غک پورته کړی، خو روز بهانه ویلی امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لري شي چې حجاب مراعتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي، خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې مخالفت کوي. ښاغلی روزبهانه خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر هغو ښځو د بایسکل چلولو بندیز لرې کړي چې مذهبي مسایلو ته ژمنې دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمنې ملامتې وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم څلور کاله وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نشوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلی وو که ښځې حجاب مراعت کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. خو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلېږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سو چې څو ورځې مخکې د عیش وسلوالو ورباندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. په دې پیښه کې 25 کسان وژل سوي او نږدې 500 نور ټپیان سوي دي. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان شول. دا به اصل کېده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د وړمې ورځې درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر 135 ته ورسېد. او په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. د دې خبرونې وروستی راپور راغلو. د ننګرهار پر محبس برید چې له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، داسې شکونه ولاړ کړي چې شایي په دې حمله کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. خو د ولی ویاند وایي چې لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي. سهرګل امیرزی پر دې موضوع راپور وړاندې کوي.
د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز وسلوال برید کوم چې اوسې ګڼې پښتنې او شکونه رامنځته کړي دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي او د دوی ځینې استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینې استازي وایي د ننګرهار پر محبس چې د ښار په یوه مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدی ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون له شکه دغه ځای ته راتلل، دغه ځای کې دغه سه حمله اجرا کول، مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط، خپل د محبس د مدیر د نشتون، د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل، دا ټول هغه سوالونه دي چې طبي خبره ده چې په لوی یا کچو سره مرسته شوي. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دی باندې طبعا په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده ننګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس ته سوز لیتلې مزنه په یک مچ شرق خواته کومه دروازه دی، دا په کومه لار باندې نه وځي، طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استاد زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کار معلومات نه شریکوي او هغه څوایي چې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیان ورقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د ده په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې داعشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 30 کاله د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمېر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشي شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمېر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګنا خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. حجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅه ده بولی او وای دا پروژه خستلو تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې چنلې او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقول.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، جغرافیه له لاسه ورکړې، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېمه وه، داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو له مخې د برید پر مهال په محبس کې 193 بندیان وو، اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او په همدې شمیر نور لا هم په همدې محبس کې دي.